کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه روانه خبرونه کې به واوري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سولې د ولسی حرکت لاریون دوام لري. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له برتانیا سره به د سوداګرۍ اړیکې پراخ کړي. له پی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. السلام علیکم، زه احمد تکل یم. قدرمن اوریدونکو، او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پراخ امنیتي پلان ترتیب کړی دی. د کندهار د امنیه قمندان وایي تېره شپه په یوې امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د فایز ځواکونو په همس ولایت کې پر یو هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم د یو عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو امنیتي پلان باندې کار شوی دی او ترتیب شوی. د دې وزارت وایان نصرت رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی وایي د دې پلان له مخې په مرکز او ولایتونو کې امنیتي ادارې د چمتووالي یا لومړنۍ درجې احضاراتو په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر ورځو کې د امنیتي پلان خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې کابل او نور ښارونه د خونړیو ځان وژونکو او نورو بریدونو شاهد و. یو شمېر دې بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د څو اغوام د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستی. طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند په تړاو تر اوسه پورې د بېلابېلو لورو غوښتنې نه دي منلي. د کندهار امنیه قمندان وایي تېره شپه په یو امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. تادین خان تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویل په کندهار کې په یو پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلې دي.
دا په عینومیني ماموریت کې په دې کې څه زړې د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانټنر کې هغه انفجار کړی دي. نور خیر خیرت نه تلفات لري نه مشکل شته.
تر دې مخکې ویل شوي و د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یو ډیپو کې د اور لګیدنې په نتیجه کې چاودنه شوې. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي و د پیښې په وخت کې دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې حاضر و، خو تادین خان دا خبره رد کړه. د سولې ولسی حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجي محمد نګزاد چې لغمان ولایت د سولې له ولسی حرکت سره یوځای شوی او مساکله ولسوالۍ ته ورسره پلي روان دی وایي د سولې او غوربند وخت نه کوي. د مساکله ولسوالۍ زیاتې برخې له کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دېرش تنه غړي څو ورځې مخکې له لشکرګاه څخه مساکله ته پلي روان شول. دوی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام له ځانه سره وړي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونو په همس ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم د یو عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی. پر دغه هوایي اډې د حملې د څرنګوالي او اصلیت د راپور کرواله سم د لاسه نه دی تایید شوی. په دې اړه دولتي اژان سانا رپورټ ورکړی. سانا د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي زموږ هوایي مدافع د اسرائیل د یو تهاجم شان کړ او دوه هغه توغندي یې له منځه وړي چې د ټي فور په نوم یا د ټي څلور په نوم هوایي اډه یې هدف وه. اژانس ادعا کړې چې پاتې راکیټونه یو سرتیری وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. دغه راز یې د وسلو یوه ډیپو زیانمنه کړي. خو په پردانیه کې دېره د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي پیښه کې 15 کسان وژل شوي چې یو پکې د سوریې سرتیری دی. د سوریې حکومت پر دې هوایي اډې د مخکینیو حملو مسؤلیت هم د اسرائیل پر غاړه اچولی و. قطر په سعودي عربستان کې د ورستۍ استتراري سرمشریزې نتایج ونه منل. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په تړاو رابلل شوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې پرون وړمه ورځ دغه خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ چې داسې تورست اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژۍ اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژ روونکو حملو کې لاس درلود او د یمن د حوثي اغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر نلیکو د حملې امر ورکړی و، خو ایران دا ادعاوې ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزې په بیانونو کې ایران غندل شوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده شوې. دا قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سرمشریزه د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسی پر مخ بوتلل او د هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. او د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وزي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپښین 2 بجې د انګلستان په نوتنګم لوبغالي کې کیږي. ویسټ انډیز تیره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. دا خبرونه
لاسا دای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي و باوري چې دوی دا شیبه دقیقا په کوم ځای کې دي او څه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي، سره له دې چې روښانه نه ده چې نن وروستۍ روژه ده که نه، خو خلکو له اوسه د اختر لپاره تیاری پیل کړي.
بادام هم ارزانه او د نرخونه نوي پورته سوي. نظر پسته به 100 روپۍ وسه کله 300 روپۍ ده. خلک زوبلي، خلکو سره پیسې نشته.
د ورزګان په مرکز کې نن د شهیدانو او معلولانو د کورنۍ وغړو د اعتراض په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه.
په درو ساره کې ما دغه سره کې 10,000 روپۍ رسېدلې ده. پلا 10,000 بیا 15,000 د چې دا وسه حکومت خوري، دغه د ګسان ناراضي ده. څنګه کار دی؟
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي هیواد به یې له برتانیا سره د سوداګرۍ اړیکې پراخ کړي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سولې د ولسی حرکت غړي په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خپل سفر ته دوام ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. د سولې د ولسی حرکت د غړو د سفر په اړه او دا چې دوی دا شیبه چیرته دي له ښاغلي دایی سره خبرې کوو. څنګه چل دی د سولې د ولسی حرکت د غړو د موقعیت په اړه څه معلومات شته؟ دوی دا شیبه په کوم ځای کې دي، څه کوي؟ او داسې راپورونه هم شته چې د دوی لږ تر لږه دوه غړي دا شیبه له طالبانو سره دي. څه معلومات شته دایی صاحب؟
ډېره مننه. سلامونه تکل صاحب محترم، ما مخکې خبرونه واورېدل څو وضاحات وړاندې شو. ما د غوږ د فاتر خبرې کوم د سولې د ولسی حرکت دیرش تر دې دیرش پرې امکان لري دوه تنه درې تنه څلور تنه نور اضافه کړي وي د طالبانو په تر اوسه باندې سیمه کې دي. البته دې تېره ورځ د یوې بجې وروسته د نوزاد رود او سیمینار د درس څخه تېر شول او د طالبانو سیمه ته داخل شول. نو د دې په اړه چې دوی اوس فعلاً په کومه کلي په کومه سیمه کې موقعیت لري دقیق معلومات ګران دي، ځکه چې ټلیفوني شبکې په سیمه کې کار نه کوي. اما هغه پیغام چې سهار موږ ته د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد راستوري دی، هغه وایي چې دوی د طالبانو سیمه ته رسېدلي دي او د حرکت غړي لاغو مختلفو فعالیتونو او حرکت ته دوام ورکوي.
بله دای صاحب، ځینې ناتایید شوي راپورونه داسې هم و چې دا دوه کسان طالبانو بولي، دا معلومه شوی چې دوی طالبانو بولی دي او که دوی له طالبانو سره تللی دي یا طالبانو ته ورغلی دي؟
بله، تکل سه دغه پیغام چې مولاداد پاچاخان مولاداد تولیدی یو ویری پیغام دی پهکې ویلي دي چې د دوی د حرکت څلور غړي چې یو اقبال خیبر دی، استاد د غلام سرور غفاري دی، او دوه تنه هم د مرکزي افغانستان د کابل نه یو او یو هم د ختیځ حوزه، څلور تنه غړي د دوی طالبانو تېره ورځ تر روژه مات وروسته، چې البته په پیغام کې ویل شوي دي چې طالبانو هم د دوی سره ډک په روژه مات کې روژه ماتی کړې ده، او دغه څلور تنه د دوی سره بیولي دي. په پیغام کې یوازې دغه څلور تنو د بیول کېدلو خبره شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دوی جبري بیول شوي دي، د مشورت لپاره بیول شوي دي، د څه ډول بیول شوي دي یو، او بل دا هم نه دي ویل شوي چې دوی له کومې سیمې بیولي دي. تر اوسه پورې په دا اړه دقیق معلومات نه شته چې دا خلک د څه ډول او د څه لپاره بیول شوي دي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې د سولې د ولسي حرکت د غړو د برخلیک په اړه معلومات راکول. په ناتایید شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د سولې د ولسي حرکت لږ تر لږه څلور غړي تیر ماښام طالبانو بولی دي، خو د سولې ولسي حرکت په خپله په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د طالبانو په سیمه کې دي او ظاهرا د طالبانو لخوا دوی ته کوم ګواښ نه دی متوجه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچني اختر په دریو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دې وزارت اړوندو ځواکونو د اختر د ورځو د ښه امنیت په هدف یو ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی. دوی وایي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانانو د خوښۍ شیبې په غم بدلې کړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام راکوي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ او ویل چې په د اختر په درې ورځو کې په ټولو ولایتونو کې د کابل په ګډون باندې به لومړۍ درجه احضارات وي. ټول امنیتي او کشفي او دفاعي ځواکونه به مسجدونه، تکیه خانې، تفریحي ځایونه، همداراز د میلو ځایونه به د کشفي ارګانونو تر څار لاندې وي، او خلکو د پاره د خامنیت د برابرولو په هدف باندې به دغه ځواکونه هلې ځلې کوي.
به اساس این پلان ارگان امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می گیرند. تدابیر مطمئن امنیتی و کشفی در مساجد، ایدگاه ها، تفریگاه ها و محلات که دوج مردم ما تجمع میکنه توسط نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی اتخاذ میشه.
خغلی رحیمی همدار از د طالبانو د مشر ملا هبت الله اختریس پیغام ته هم اشاره وکړه. ویل چې دغه ډلې په جګړې باندې د جګړې په دوام باندې ټینګار کړی، خو امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په شریکه د خلکو نه ساتنه کوي او د اختر په ورځو کې به دوی ته د ښه امنیت د ساتلو ژمنه ورکړه. تکل صاحب، رحیمی همدار از د کابل ښار وروستۍ جنایي پیښو ته هم اشاره وکړه. ویل چې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه شپږ جنایي پیښې رامنځته شوې دي چې ځینې وړې دي او ځینې هم غټې دي، او دا د لدین وړاندې د لسو ورځو د شمیر په پرتله باندې 10% کموالی ښیي، ځکه د نوموړي په وینا باندې چې د لدین وړاندې په لسو ورځو کې 93 جنایي پیښې رامنځته شوې وي. دوی همداراز د اختر د ورځو په اړه باندې د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو ډاډ ورکړ، او د ځینې لاسته راوړنې یاد کړې چې په تیرو لسو ورځو کې دوی په وینا باندې ګډ عملیات په افغانستان کې او سلګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اړه ولیده چې لږ تر لږه 13 تنه پکې مشهور قومندانان او ولسوالانو بلې تکل سي.
او اکران صاحب، یو کلن راته ووایي، په تیرو څو ورځو کې پرله پسې حملې په تیره په کابل کې وشوې، نن په کابل کې عمومي امنیتي وضعیت څنګه ده؟
تیر ورځ لکه څنګه چې تاسو ویل تیر ورځ رښتیا هم په کابل کې درې چسپکي ماینونو چاودنې وشوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، خو نن حالات ښه دي. امنیتي ځواکونه په لویو لارو کې او په کوڅو کې په سړکونو کې لیدل کېږي، چک پوینټونه شته، نن حالات ښه دي. تر دې دمه کومه د ناامنۍ د پیښې کوم راپور نه دی ورکړل شوی، او د کورنیو چارو وزارت هم ویل چې د دوی هغه امنیتي پلان چې د اختر د ورځو لپاره جوړ کړی دی هغه سر لننه عملی کیږي، او د اختر تر وروستي ورځې پورې به د امریکې دوه وړوي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د غرمې 2:15 دي. د هم اقتصادي خبرونه چې فیروزه عزیزی چمتو کړي دي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د روان مریز کال تر پایه به د انګورو او انارو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د سکنیو ورښتونو له امله به د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه وي. ښاغلی الکو وایي د انارو او انګورو تر څنګ د نورو تازه میوو له حاصلاتو په کلني ډول 40% نورو ولایتونو ته هم انتقالیږي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په ټول هلمند کې د تازه میوو د بڼونو لپاره نږدې 1.5 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د تازه میوو حاصلات زیات خو د ساتنې اسانتیا وینه لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه اجرایوي مشر خلیل احمد یارمنن ازادي راډیو ته وویل د سړو خونو د نشتون له امله زیاته تازه میوه ضایع کیږي.
متاسفانه نسبت به عدم صرفانه در ولایت هرات نمیتونیم به موقعی از اینا استفاده کنیم و اینا شامل صرفانه بسازیم که در وقتی که بازار میوجات در کم میشه باز ما بتونیم رو برده کنیم.
خغلی یارمن له مرکزی اړوند ادارو په دغه برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ د هرات ولایت په اتلس ولسوالیو کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، توت او د ګڼو نورو میوو بڼونه موجود دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبرله کیږي. یو امریکایي ډالر 9.45 پوله، یو یورو 8.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې غرمنۍ خبري مجلې د نړیوالو مسایلو د څېړنې برخه راورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیا ته په سفر روان شوی. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې د برتانیا او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره لوی فرصتونه شته. د ټرمپ د سفر په اړه د نورو جزئیاتو لپاره ملالۍ بشیر د شیبه په استودیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، خبرونه ته ښه راغلی. لومړی مسله دا ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزټ پریکړه خو اوس د اوس لپاره ځنډېدلې د لږ تر لږه، او صدر اعظم تریزا می هم پریکړه کړې چې له خپلې دندې به ګوښه کیږي. ټرمپ اوس ول په داسې یو یعنی د شرایطو ته په پام سره اوس ولې دا شیبه د برتانیې د سفر لپاره غوره کړې ده؟
مننه تکل صاحب. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې اوس مهال د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په درشل کې د سوداګرۍ لوی فرصت شته، نو ځکه د هڅه کوي له برتانیې سره ځینې موافقې وکړي. دی وایي چې برتانیې هم غواړي له امریکا سره سوداګري زیاته کړي. همداراز د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې روانه اونۍ له امریکا سره د دوه اړخیز همکارۍ ټینګولو ډیر ښه او ځانګړی فرصت رامنځته شوی دی.
بله، او ښاغلی ټرمپ د بریکزټ په اړه ځینې تاسو لنجمنې او ناندریزې څرګندونې هم کړې وې. مثلا ویلي و چې برتانیه باید له موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووځي. نو دای به برتانوي چارواکو ته مخامخ هم دا پیغام په خپل لیدنو کتنو کې ورکی
تکل سب ویل کې چې ترامپ برتانیې تل ځینو غشتونو سره دی د مخکې د بریگزټ په اړه ځینې داس څرګندونې کړې وې چې ویل کې شاید برتانیې د صدر اعظم تریزا می نوی خوشی سی د بیلګې په توګه د غشتو چې میرمن می باید د بریگزټ پر موضوع له سختي کار واخلي او لکه تاسو چې یادونه وکړه د ویلې و چې برتانیې باید د اروپای ټولنې ته د وټلو په مقابل کې هیڅ ډول معاوضه ورنکړي او تریزا می د بروکسل له مذاکراتو پرته له بلزلی ویلی و چه پخوانهی ده بحرانهی چار وزیر بوریس جانسن ده میرمن می دیر غوره زایناستی که دایسی. ده ترامپ استازو بیا مخی هم لبرتانیه غشتی چه ده مخابراتو پر شرکت هواوی باندی دی خپل دارید سخت کلی. ده هم دار از ویلی چه برتانیه باید روان کال لأوروپای طولنی بودزی. رویټرز راپور ورکوي چې برتانیایي چارواکو په خپلو کې اندېښنه ښودلې چې ترامپ شایي میرمن می نور هم ناارامه کړي. می بې نتیجې هڅې کولې چې د خپل محافظه کاره واکمن ګوند غړي د بریگزټ پر موافقه یو موټی کړي، خو تریزا می تیره میاشت له خپلې دندې استعفا وکړه، د استعفا اعلان یې وکړ.
بله بله. او د په برتانیا کې عمومي نظر، د عوامو نظر د ترامپ د سفر په اړه څه دی؟
تکل سب راپورونه وایي چې یو شمیر برتانیایي وګړي وایي ترامپ د دوی د ارزښتونو پر ضد دی، لکه د ځمکې د تودوخې د درجې زیاتوالی او یا هم دا چې دی له ښځو سره څه ډول چلند کوي. د یادولو وړ ده چې ترامپ په برتانیا کې درې ورځې تیرې کړې او وروسته به له هغه ځای څخه آیرلینډ او فرانسې ته ولاړ سي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکاره ملالۍ بشیر وه چې برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر او د پدې اړه د څرګندونو یاد چې ستمې کېږي چې دای به هلته پر کومو مسایلو خبرې کوي، د دې مسلې جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې معلولانو، د معلولانو او د شهیدانو وارثانو نن د والي د دفتر مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی پر مسؤولو دولتي ادارو تور ولګاوه چې د دوی حقونه یا نه ورکوي او یا یې په ځنډ ورکوي. دوی چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده، ګواښ وکړ چې که یې حقونه پوره ورنه کړل شي نو د ولایت مخې ته به د اعتراض خیمه ووهي او د شهیدانو دفترونه به وتړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له دې اعتراض کوونکو سره خبرې کړې دي.
دادا دا پریاد په اوروزګان ولایت کې د روانې جګړې د قربانیانو دي. دوی افغان دولت په غوسه دي.
ما ته خپلې پیسې نه رسېږي، ورکه دا تو میاشت کې ما ته د دوه میاشت د رسېږي نورې دوی خوري خلاص
د یو خلفې نورې پاتې دي. حکومت د یو خلفې پاتې
د دغه معلولینو او د شهیدانو د وارثینو شمېر چې سلګونه ته رسېدي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه. دوی ادعا کوي چې افغان دولت یې خپل حقوق پوره نه ورکوي. غوښتنې یې دا دي چې خپل حقوق دې پوره ورکول سي او پر وخت دې ورکول سي.
زغلم را زغلم پوروم یا کریا کوم، ما ته خپل روپۍ نه رسېږي، ما ته خپلې پیسې نه رسېږي، ورکه دا تو میاشت کې ما ته د دوه میاشت د رسېږي نورې دوی خوري خلاص. دا څنګه دغه د عریضي مې کړې دي؟ هغه دې بسته په ښاروالۍ کې پرتې دي، د مځکو د ماتم دندې دي رسېدلې. په درو کالو کې ما ته اگر سره کې ډېر زره روپۍ رسېدلې، یا پلا ډېر زره، بیا شبانه زره. د چې دا اوس حکومت خوري، دغه ځکه سم راځي، دا اوس څنګه کار دی؟
به چې مې چې دا سوي مې ټوک ټوک سوي یو زموږ د وو میاشت څنګه دي، د فروش خاله پاتې دي، د تاسو خاله پاتې دي، نومرې مې پاتې دي. دا روپۍ چې موږ دا ولا کړې دي، خپل حق نه راکړي، نن تاریخي
کرم کال روپۍ مې پاتې دي، نیمه د فروش نو مې پوري روپۍ مېم پاتې دي، د شاشکانو پې مېم پاتې دي، د دوه میاشت لا ولا سوي دي، دلته نه راکي. چې راسته وای سبا راسته پرون رالو، وړم راز رالو پرون رالو، تر دولس بجو ناستو د ولسوالۍ خلک راغلي. زما د لاس ورځ کې چې زه په وټل کې شپې کوم، د شاشنو د ولسوالۍ سره راغل.
دوی ګواښ کوي که یې حقوق پوره او پر وخت ورنه کول سي نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به هم وتړي. ازادي راډیو د دغه خلکو غوښتنې د شهیدانو او معلولینو د دفتر له مشر فضل رحیم حقبین سره شریکې کړې.
دغه حقوق چې کم د شهیدانو معلولینو ته راځي، دغه ډېر کم حقوق راځي. زموږ نظامي شهیدان هم ډېر درلوده. دغه دپاره په وزارت کې یو غټه غونډه وشوه. په دې غونډه کې ټول روسان وره چې مر تقریبا هر ولایت مر تقریبا 15000 شیدان لرو مر تر کول کېږي د 4000 شیدان دغه مر څنګه کو نو پر دې ستوز باندې مر ډیر سره وځي د بیا وزارت د دې لپاره د ولمر بایومټریک سیستم شروع کو بایومټریک سیستم چې دغه مکتوبونه هم راغلي دي شوه د معلولینو په عملیات کې پراته دي چې بایومټریک سیستم چې کوم وخت مش خلاص دي بیا مر د دوه خلکو حقوق ورکوو
دا یادونه ورد چې سمو د مخ کې هم سلګونه معلولین او د شهیدانو وارثین د ترینکوټ شار واټونو ته د اعتراض په مخ راوتلی وو او ادعا کوله چې خپل حقوق دولت پوره نه ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمخ راغل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن نن کابل ښار ته وتلی. دا مسله یې څېړلې ده چې په ځینو خلک دا تمه لري چې او فکر کوي چې نن ښایي د روژې وروستۍ ورځ وي، که څه هم په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی، خو ډیری کابل ښاریان په دې باور دي چې نن ښایي د روژې وروستۍ ورځ او سبا سه شنبه د اختر لومړۍ ورځ وي. نن له همدې کبله د کابل ښار ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه او خلک د میوو د اخیستلو لپاره راوتلي وو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ ده او د روژې د مبارک میاشتې 28 نیټه، خو داسې ویل کېږي چې ښایي سبا اختر وي. له دې امله ګڼ شمېر کابل ښاریان هم ښار ته راوتي دي او نن چې د دوی په وینا د روژې اخره ورځ ده، خو تر اوسه پورې میاشت نه ده لیدل شوې. دوی غواړي چې د اختر لپاره میوه دانه کور ته یوسي. دغه کابل ښاریانو سره له څوک سره خبرې ولرو. دریدونکو، نثار احمد هغه څوک دی چې دلته راوتی بازار ته او غواړي چې د خپل کور لپاره باختر میوه واخلي. نثار څنګه درته وویل چې نن څنګه راوتی ښار ته؟
نن راغلی وروره من په مناسبت د اختر کې او میوه اخلو، وچه میوه اخلو. راغلی بازار ته کور لپاره میوه اخلو، حجرې لپاره میوه اخلو.
څنګه دي نرخونه ستاسو په نظر باندې؟
والله موږ اوس نوي بازار ته راغلو، خو انشاءالله نرخونه هغه تیر حساب باندې لکه اوس دا موږ واخیستل کیلو یو نیم سل روپۍ نه خود، نو انشاءالله نرخونه دومره جګ نه دي، گزاره کوي. خو بعضې شیان بیا نرخ جګ دی لکه پسته بادام، د دې نرخونه بیا لږ زیات دي.
نو څه فکر کوئ دا خلک په دې قیمت باندې میوه اخیستلی شي؟
هر سړی نشي کوی چې دغه میوه خپل کور ته ویسي، او درمیانه قسم نشي کوی چې دا پسته بادام خپل کور ته ویسي. هغه خلک دا میوه کور ته وړی سي چې پیسې ولري دا وړی سي.
ولې نه لري پیسې؟ څوک وی نه سي؟ دا کوم ستونزه ده که نه؟ ځکه ځینې کسان وایي چې روایت دی باید اتمن ویسي، که وی نه سي مثلا څه ستونزه ده؟ ستاسو نظر
ستونزه دا ده چې دا خوشحالي ورځ ده، هر سړی غواړي چې خپل د میلمه عزت وکړي، نو دغه به یو ستونزه وي چې هغه ته میلمه راسي او دغه د میلمه عزت ونیسي. او بل دغه د اختر میوه
نو عزت په خوراک کې ده ستاسو نظر؟
نه نه، عزت الله پاک ورکوي. هر مسلمان ته عزت الله پاک ورکوي. خو یو سړی نن سبا د دنیا دا یو رسم رواج ده چې میلمه ته راسي او کوشش کوي چې میلمه ته هر رقم خوراک کېښودل شي.
ترسنو اکثره کابل ښاریان دا شکایت لري چې نرخونه پورته شوي دي په اختر کې د میوو، خو آیا رښتیا هم همداسې ده؟ لا راځئ له یو میوه پلورونکي فتحالله سره هم وغږیږو چې دی په دې اړه څه نظر لري. نن څه شي خرڅوي دلته؟ څه
دغه کشمش هم راوړی دي مخکې، دغه را باندې پاتې دي. دغه نن که په شلګون ګټئ که په لسګون ګټئ تاوان یې ورکوو. نورې ورځې سیزان سکاله سیزان سیزان نه و، یو د مانه داسې د ټول مسلمانانو د
ولې نو مثلا ولې فروشات نو؟
یو خو نفوس ډېر سوی ده، خو به یوه کراچۍ دوه کراچۍ یو چاراکه ولاړه، یو دکان دوه دکان،
خرڅوونکي ډېر شوي.
خرڅوونکي هم ډېر شوي، خلک هم زوبل دي. که چا مخکې یوه کیلو اخیسته، اوس نیمه کیلو اخلي. که چا دوه کیلو اخیسته، اوس
ولې
یوه کیلو اخلي؟ خلک زوبل دي، اقتصاد زوبل ده، څوک پیسې نه لري.
یعنی دا منی چې نرخونه پورته شوي دي؟
نرخونه د کشمش انشاءالله سکاله له پروس کال نه ارزانه و، د بادام هم ارزانه و، د نرخونه نه پورته شوي. نظر پسته به 1000 روپۍ و، سکاله 300 روپۍ ده. خلک زوبل، خلکو سره پیسې نشته.
تاسو د میوه اخیستونکو او میوه پلورونکو دواړو خبرې واورېدلې، خو په کابل کې داسې کسان هم شته چې نن نه په اخیستلو کې دي او نه په پلورلو کې دي، لکه سمیولا هغه څوک دی چې دی کراچۍ یا لاسګاډی چلوي. سمیولا وایي چې د اختر لپاره میوه نه ده اخیستې. راځئ په خپله د ده خبرې واورئ. ولې ته نن نه سودا نه اخلي د اختر دپاره مثلا میوه نه اخلي؟
قسم په خدای جل سره راغلی ما د ما غیر 150 روپۍ مقدار کړی ده یو بار که متر وسه پوری 40 کار کړی زنه ز 40 روپۍ نه چې شي سودا واخلم دا وسه هم د چرت کې ولاله من د خدای دربار ته ځل کوم نه در وخت ګورم په خپل کو زړه مې مرتکیږي شاخه مې راځي و یګم هم چا سره بچان مې چې اوسه په کار لري مګر مشکلات یې ته نه
اوسه وختن هم سره مثلا چې کار خشي ټول یو رقم اقتصاد ولري دا یو سیو لري ولې نه لري مثلا
خدای پاک نه سول غوړ خدای پاک خیر سول کی و رامي د خیر سره ولدا کوشتو کښار ګور ازات تمام راز پرون څونه نه پرله پاین نه راړو مګل کفرونه راو راز خدای دې پاک ته یو د خیر رامي راولي دا سول غوړ خدای دې رامي راولي
اجمل تورمان و چنن د اختر په درسل کې د کابل ښار بازارونو ته وتلی و. قدرمن اوریدونکو، 12:13 شوې د خبرونې په دوام کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبرو. خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پراخ امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې پلان له مخې به په مرکز او ولایتونو کې امنیتي ادارې او ځواکونه د چمتووالي یا لومړنۍ درجې اساراتو په حال کې وي. د کندهار امنیه قمندان تادین خان وایي تیره شپه په یو امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. تادین خان تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په کندهار کې په یوه پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلي. تر دې مخکې ویل شوي وه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یو ډیپو کې د اور لګیدنې په نتیجه کې چاودنه شوې. د سوریې دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونه په هومس ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم یو عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی. پر دې هوایي اډې د حملې د څرنګوالي او اصلیت د راپور کرواله سم د لاسه نه دی تایید شوی. په دې اړه دولتي اژانس اسانا راپورټ ورکړی. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي استراري سرمشریزي نتایج ونه منل. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابل شوی و. سعودي عربستان په سپیڅلي ښار مکه کې پرون نوړ مورز د خبرو کوربه و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی. راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختری خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قطر منور دیونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو. زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم او د ازادۍ راډیو د اونیز پروګرام زما رایا زما حق اوریدو ته مورا بولم.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام د رای اچونې د مرکزونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به په 15,180 درس ته رای اچونې په مرکزونو کې ترسره کیږي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی په یوې خبري ناسته کې وویل، د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب میداخل.
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د واز ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونې وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوي دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړ چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عالی سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي، د بوبل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي، د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي.
درنو اورېدونکو، راپور مو واورېده. د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د 15,138 د رایې اچونې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي هغه راپورونه چې د انتخاباتو خپلواک لوری دوی ته رسیدلی په ډاګه کوي چې دغه کمیسیون په پام کې لري چې د رایې اچونې له 2000 مرکزونو څخه دغه مرکزونه 15,138 ته راښکته کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده، مروه امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد میلمانه دي. دا چې په بحث کې سره ګډونو کو ډیره زیاته مننه. لومړی پښتنه له حق پرست صاحب محترم نه پیلو. حق پرست صاحب، که د وروستیو چمتووالو په اړه باندې درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، تر اوسه پورې کوم چمتووالی نیول سوي، له پلان سره سم کارونه مخکې ځي؟
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټاکنې چې مخته لري په شپږم د میزان چمنو ټاکنو دپاره د تخنیکي، مدیریتي او عملیاتي اړخ څخه چمتووالی نیسي، چې یو سلسله چمتووالی په دې برخه کې نیول سوی. د یادولو وړ ده چې تقویم د درنو ټاکنو اعلان سو، نیټه د شپږم د میزان اعلان سوله. د دې لپاره چې نور هم په دې برخه کې دقت وسی، ټول جزئیات په نظر کې ونیول سي، پر تقویم باندې یو تجو نظر بل هم کیږي، عملیاتي پلان د تقویم مطابق عملیاتي پلان جوړ سو، عملیاتي پلان پیلند د تطبیق په حال کې دی، یو پی سدی کار د عملیاتي پلان مطابق مخته تللی دی. د بودیجې چې ډیره غټ اندېښنه د کمیسیون د بودیجې په حق باندې و، خوشبختانه هغه ستونزه حل سول. د بهرنیانو سره او یا هم د نړیوالې ټولنې سره خبرې نتیجې ته رسیدلې دي او د حکومت سره هم زموږ خبرې نتیجې ته رسیدلې. تقریبا 132 میلیونه بودیجه د روانو ټاکنو دپاره په نظر کې نیول سوې ده، چې په دې کې 40% بودیجه حکومت عملاً اقدام کړی دی چې د کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو موږ نسبتی ثبت نام تر سره کو
مرو جان حق پرسته بوای چې بشپړ چمتووالی نیول سوی د بیلابیل برخه هم تشریح کړي تاسو د نظر بنسټ په توګه همدارنګه د انتخاباتو د یو شریک په توګه باندې دغه چمتووالی ناراضي
مننه افغان صاحب سلام تاسو ته مجاهد صاحب ته او حق پرسته صاحب ته زموږ ټول اوریدونکو ته اول تک شپږم د میزان ته منطق یدا او چې دوی ول موږ هغه وخت کې وخت نه لرو او راتلونکي ټاکنې به بایومټریکی تر سره کیږي نو اوس بایومټریکی تر سره کیدلې نه سوی او دوی د ظرفیت نه درلو چې فول پکیج الکترونیکی تر سره کړي نو شپږم د میزان ته ول لاړل ځکه دا وی جغرافیایي ستونزو سره شپږم د میزان نه واوختي ټاکنې به موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږو قانوني نقص کړی دی په اول مرحله کې
شپږم د میزان ته وخت ډېر زیاته دوی ټینګار په همدې باندې کې چې موږ خپل وخت باندې چمتووالی تر
دوی د مهالویش پر اساس مخکې نه ځي چمتووالی دا تقویتي نوملیکنه چې دوی ویلې دا د ساور په شپږویشتمه نیټه باندې باید ترسره شوی وای عامه پوهاوی نه و څار بنسټونه په رسمي توګه خبر نه و د افغانستان خلک خبر نه دي چې په شپږویشتم د ساور چیرته ځي ثبت نام څه رقم کیږي حتی په مغه ورځ باندې لا معلومه نه و چې دوی وسته بایومټریکی تر سره کوي او که په ساده ډول وروسته دغه نه دا موده 13 تر اوسه پورې چې اتلسم د جوزا د موږ د رسنیو لخلي او داسې چې په بحثونو کې موږ دوی سره کینو به خبري کو په رسمي توګه څار بنسټونو سره دوی هیڅ اړیکه نه لري او دا خبري هم موږ ته نه راکړی
چې عملیاتي او تخنیکی چمتووالی پاره کراته وای چې
د دوی د کارکونکو د استخدام موضوع ده چې هغه هم له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ ده تر اوسه پورې په ولایتي کچه دوی خپل رئیسان نه دي بشپړ کړي ځینې کسان یې هم چې استخدام کړي دي هغه جدي ستونزې لري نه مراکز چې دوی ویلې د خپل کم دي د تقویتي نوملیکنې لپاره د کابل په اړه چې دوی اعلان کړي دي په دغه په اړه هم ډېرې جدي ستونزې دي له دواړو کمیسیون
یعنی په ټولو کې ستونزې زیاتې موجودې محترم مجاهد صاحب قدر ته وایي د 13 د جوزانه شروع کیږي د لومړي د سرطان پورې دا ډېر وخت کم ده د ولسی جرګې انتخابات تر جمهوریت انتخاباتو پر ډېر فارق لري یعنی په داسې معنا چې هغه انتخابات چې موږ په مخ کې لرو ډېر پراخ انتخابات ډېر وسیع انتخابات او ډېر دغه وخت ډېر زیات کم نه دی تاسو له نظره ځکه خلک ډېر ستونزې لري
تاسو ته عرض سلام وړاندې کوم زه فکر کوم چې وخت هم ډېر کم دی او دوی واقعیت جدي چېرته کار وکړي انتخابات به وشي خو زه فکر نه کوم چې دست ناقص انتخابات باشی چرا دولتی ثبت نام شروع نشی ز فکر کنم چه هیچ سوگ ریاست جمهوری پا اگه که خلق نوزی چه خپل رای استعمال کی یا رای باشی صندوقو که دست کمرنگ باید ریاست جمهوری انتخابات دیر با کمرنگی او ز فکر کنم چه اگه بناکامی چرا واقعیت بی کار که اینو باید شورای ولایتی و ریاست جمهوری و شورای ولسوالی دا باید یو جا انتخابات شي پیاوه و رزو شی اگه بیا خلق کوله شی چی خیلی پا اگه شوق علاقه مندی خپل قوم خپل وکیل خپل ولس دو پار راش خپل رای استعمال که زه فکر کنم چی دا غسی اونشی دا ریاست جمهوری دوله که کسانم پا طول افغانستان که نوزی زه فکر نکم باورم پینه لارم
حق پرست مجاهد صاحب وایم درنگ مرواجن دوار وای چه وخت ډیر کم ده او تقویتی مراکز دي دا ډیر کم دي یعنی داسې حال کې چې موږ تاسو ډیر زیات ستونزې لرو که مخکې چې یادونه وکړه هغه کسان چې په دې برخه کې باید نوملیکنه وکړي ډیر دي خو مرکزونه کم وخت کم ده دا خو د راتلونکي انتخابات اغېزمنولی نه شي
ډیره مننه مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم ځینې نقطو ته اشاره کوم لومړی دا چې شپږم د میزان زموږ چمتووالی د شپږم میزان د پاره دی چې په دې نیټه باندې باید ټاکنې ترسره شي او تاسو پوهیږئ چې دا په رسمي بڼه باندې دا نیټه اعلان شوې ده که چیرې د افغانستان په سطح سیاسي او امنیتي وضعیت وخیم نسی او یو اضطراري حالت رامنځته نسی خدای نه کرده هوډ دا دی د کمیسیون چې په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړي دوه مسله د بایومټریک ده اشاره
وکړم سره زر لګ اشاره کوم دلته خلک وکیلان هم درنګ نظر بنسټونه عام خلک اندېښنه ځکه لري درې وارې دغه نیټه یا دور د نیټه تغیر سوي د اوسم خلک اندېښمن دي چې کمیسیون نسی کولای په خپل وخت
تاسو وګورئ جناب افغان صاحب یو شی چې موږ تاسو مد نظر ونیسو او موږ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه توقع د امریکا او د اروپا په سطح باندې نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بودیجه مشخصه بودیجه نه لري اجرایی قوه په خپل لاس کې نه لري او همدارنګه هغه سي بشري قوه چې ظرفیت حیثیت ولري او په نور هیوادونو کې ډیموکراټیک پروسی تطبیق کړي. بدبختانه چې موږ د چیلنجونو سره مخامخ یو، یعنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د درېمې نړۍ د هیواد د کمیسیون توقع باید موږ تاسو ځینو ولرو. اول دغه ملت د آگاهي سطح باید تر تحلیل لاندې ونیسو. د کاندیدانو اجازه راکړي، اجازه راکړي، درسته ده، درسته ده، اما په هوای د امنیت پړنا کې مختزي وس امو په هوای موږ په نوزاد ولسوالۍ کې د هلمند ولایت څنګه خلکو ته ورسو. درسته ده چې رادیو ست، درسته ده چې رادیو ست په دې کې شک نسته چې رادیو ست آیا د خلکو په نوزاد ولسوالۍ کې یا په سنگین کې د خلکو د آگاهي سطح دومره ده چې د رادیو څخه هغه سوکي؟ آیا په نوزاد او سنگین ولسوالۍ کې چې الته د حکومت مخالف لوري حاکمیت لري یا لږ حاکمیت یا ډیر حاکمیت، آیا د دوی پښتون کې د خلک راضي په ټاکنو کې ګډون کوي کنه کوي؟ یعنی یوازې د عامه آگاهي پروګرامونه د افغانستان د دې ډیموکراټیک پروسی د لپاره بسنه نه کوي، بسنه دا کوي چې ټول ملت لا سره ورکی، بسنه دا کوي چې بهرنیان د افغانستان په دې ډیموکراټیک پروسه کې کار وکړي، همکاري وکړي، خپل مشورې، خپل مادي او فکری حمایت اعلان کړي، مطبوعات، مدني ټولنې، د څار بنسټونو ټول، دا می یو ملي پروسه ده. په دې ملي پروسه کې ټول ملت شکیل دی، ټول ملت باید حمایت وکړي، ټول ملت باید داخل سي. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د معجزې توقع کول زه فکر کوم عادلانه نه ده. په دې مورد کې موږ ته هم دقت مهم دی، هم سرعت مهم دی، او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅم داده چې باید شپږم د میزان تخپل ټول چاري ترتیب کړي.
مروجه د مخ کې دونه وکړه چې ټول خلک په همدې پروسه کې مسول دي، یعنی مسولیت ورګرځي، خو په ډېر زیات مسولیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، ځکه د یو مسول ارګان په توګه باندې دغه انتخابات رهبري کوي. کچېری اما په هوای ضعیفه، کچېری نورې چارې د کمیسیون لخوا ضعیفه مخکې ولاړ شي، آیا نور خلک د انتخاباتو بریالیتوب کې مرسته کولی شي؟ طبیعي ده چې خلک به رایه ورکړي، خو بریالیتوب مسولیت دوی ته ورګرځي که په دې اړه نه واچي.
سمه ده، اکبرست صاحب سره به یو منو چې په افغانستان کې هیڅ امنیت نشته او د هلمند لرې او پرتو سیمو ته موږ نشو کولی عامه پوهاوی ورکړو. د څار بنسټ ته هم دوی احوال نه ورکوي، دا هم دلته هم امنیت نشته،
په بخښنې سره مخامخ ناسته، رسنۍ ته معلومات نه ورکوي،
رسنۍ ته معلومات نه ورکوي، کنه
سره همکاري
دغه د کابل خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکول، دا هم امنیت نشته. او دوی وایي چې موږ خو معجزه نسو کولی. د څار بنسټ ته یو ایمیل کول او په رسمي توګه باندې دوی خبرول چې دغه کار موږ ترسره کوو، حداقل تاسو موږ سره مرسته وکړي. کله چې مرسته غواړي نه، نو بیا بل ورځ بند پاتې سي، بیا نو فیفا له کوم ځای خبره سي؟ موږ هم خو غیب علم نه لرو چې پوسو کمیسیون اوس څه کوي، خو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو. اما تر ډېره حده پورې زه فکر کوم کمیسیون زه نه وړم د دوی پر ظرفیت باندې بیا وغږیږم، ځکه تر اوسه پورې نوي کمشنرانو نه نه ډېر ښه کار کړی ده او منفي کارونه یې لږ څه راډېر شوي دي. په شروع کې چې دوی په رسمي توګه خپله دنده پیل کړله، موږ سره یې ناستې درلودې. ما حتی په رسنیو کې له دوی څخه مننه وکړه چې داسې که داسې دوام پیدا کړي شاید موږ راتلونکي ټاکنې ښې مدیریت کړو یو ځای ټول یو ځای سره. مګم چې دوی احوال نه ورکوي، دوی له خلکو نه د اطلاعات او د لاسرسي حق اخلي، نو بیا موږ دوی سره رقم مسته وکړو. دغه سوال ته خو باید دوی ځواب ورکړي.
مجاهد صاحب، کچېری د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو مسؤول ارګان په توګه باندې خپل مسؤلیت ترسره نه کړ، اما په هوای ورنه کړ، مراکز زیات خلاص نه کړل او انتخابات درست مدیریت نه کړل، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ډېر زیات مهم انتخابات دي، د افغانانو لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډېر زیات مهم دي، آیا دا سراسري والی شفافیت د وتر پوښتنې لاندې رانسي؟
ملت خو سوزلی حاضر شو چې امنیت و یا نه په ولایتو کې هغه خپل رای استعمال کول رای واچو،
یعنی هغه مسول در رای ورکول دته ورګرځیدل
و ګرځیدل خپل رای واچو. زه فکر کوم چې نن سبا په افغانستان کې ټول آگاهی لري، فیسبوکونه دي، رادیو دي، تلویزیون دي، هر شی دي، داسې ناپو سړی بیخي په افغانستان کې پاتې نه دي. ټول دا کمیسیون پلاس کې دي، شفافیت عادلانه کار د دوی پلاس کې دي چې باید دوی خپل کار انجام ورکړي. زه فکر کوم چې بایومیتریک ماشین نه خو بیخي نتیجه نه ورکوي، ځکه غیر د بایومیتریک نه چې په کومه محل کې دوی اشتکار لګولی ده او ثبتنام کړی ده، د هر چا څوک د چا زوی د کوم جای د کوم ولایت په دغه محل کې ثبتنام کړی ده، اما هم چې دوی هغه کې بس مشکل پکنه پیدا کیږي. زه په دغه انتخابات په کابل کې 15% بایومیتریک و دوی پروس کال روژه کې اشتکار لګاو او تذکیره کو چې شای که بل روژه کې هغه د پارلمان افتتاح شون، تاسو فکر وکړئ چې په یو کال کې نو تو خدای په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې دا خبره نشته. اوس د ما هیله دوی نه نه دا دی خیر د بغیر د انتخابات دا په افغانستان کې بل لار نه لرو. انتخابات باید وشي په خپل وخت کې، خو د دوی هم لږ توجه غواړم چې باید جدي کار وکړي، او دا یو ملي پروسه ده د افغانستان لپاره. یو لویا یواز افغانستان څه کې ټول نړۍ د پاره دا مهم خبره ده.
حق پر سر موږ تاسو به مخکې لیدل کله به چې انتخابات برخه کې یو برخه شروع کېدله، یا نوم لیکنه پروسه شروع کېدله، یا د رای ورکونه پروسه به شروع کېدله، یا نورې برخه به شروع کېدلې. په دا چرایانو کې کوم ولایت ته به چې بل ولایت ته تللې پوسټر نوم لیدل، په تلویزیونونو کې موږ اعلانونه لیدل، په رادیوګانو کې موږ په دې برخه کې اعلانونه لیدل. په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نوم لیکنې پروسې، د لوسه پر هېڅ نه لیدل کېږي. دلته ستونزه چیرته ده؟ آیا کمیسیون د پخوانۍ پروژې چې په دې برخه کې درلودې یا په دې برخه کې کار کوم هغه له منځه تللی دي یا کار نه کوي کمیسیون؟
ډېره مننه. د دې په خاطر چې دا د بحث توازن رامنځته سي، زه غواړم ځینې نقطو ته هم اشاره وکړم. لومړی دا چې په دې کې شک نشته چې د ناظر بنسټونو او د مطبوعاتو اړیکې او د دوی ارتباطات د کمیسیون سره بې نهایت مهم دي، او په دې برخه کې هغه توقو چې مطبوعات لري او د څر بنسټونه لري بدبختانه چې کمیسیون هغه توقو ته نه دی رسیدلی. په دې برخه کې باید جدي اقدام کمیسیون وکړي، او موږ به هم ستاسو د یو فوکل پوینټ تر نامه لاندې، ستاسو د یو ارتباطي کس تر نامه لاندې به ستاسو د خبرې زه تر رهبری پورې ورسوم چې په دې برخه کې نور جدیت او کاتیت رامنځته شي او توجه ورته وشي. دومه مسله د ریاست جمهوریت د ټاکنو د پاره دی. په دې کې شک نشته چې ولسمشری ټاکنې د افغانستان د پاره ډېرې مهمې او ارزښمنې دي. یګانه نهایت چې دغه ټاکنې باید مدیریت کې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. یعنی دا هم معقوله نه ده او عادلانه هم نه ده چې موږ ټول پړه پر نورو ارګانونو او پر نورو نهادونو باندې واچو. کمیسیون هم مسؤلیت لري، یګانه ارګان دی چې باید دا مدیریت رامنځته کړي او په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړي. اما په دې کې هم شک نشته چې مختلف نهادونه او ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د امراتو سره د دوی ارتباط دی. د مثال په ډول په انتقالاتو کې د دفاع وزارت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید پر وخت او زمان همکاري وکړي. د آگاهي عامه په برخه کې سیاسي احزاب او قانون ته مراجعه وکړي. باید د سیاسي احزاب چې تمثيل کوونکې د دیموکراسي دی باید په دې برخه کې زموږ سره فعال ونډه ولري. مطبوعات کولای شي فعال ونډه ولري، خو کوشش او هڅه باید موږ نور دا هم وکړو چې یو مهنګي ایجاد سي د مطبوعاتو د کمیسیون ترمنځ او د څار بنسټونو ترمنځ. دوم مسله د آگاهي عامه، آگاهي عامه لکه په تیرو کلونو یا نور انتخاباتو کې چې کېدله بدبختانه نه دي سوي. علتونه واضح دي چې موږ په هغه اندازه باندې د تیرو ټاکنو په اندازه بودیجه نه لرو. تیری ټاکنې څو کاله مخکې چې کېدلې یونما ډیره برخه د ټاکنې د یونما د خوځښت مدیریت کېدل په میلیونونو ډالر موجود و، او ډالر ټول د کمیسیون په واکې و، او کمیسیون د عامه آگاهي پروګرامونه د هغه بودیجوي قوت پر اساس باندې مخته بیول. اوس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم، دغه بودیجه د کمیسیون په لاس کې نه ده. خارجان هم دا بودیجه د وزارت مالیه ته ورکوي، حکومت یې ورکوي، او هغه موږ د یو سلسله مراتب پر اساس باندې د شرایطو پر اساس باندې دا بودیجه په لاس کې اخلو او هغه په مصرف باندې رسو. په دې برخه کې بیا هم هغه امکانات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لري، نوې رهبری چې راغلي دریغ نه کوي. په دې برخه کې هڅه او کوشش دادی چې پروګرامونه جوړ سي، آگاهي پروګرامونه رامنځته سي تر څو خلک خبر سي او پر راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رائے په صحیح طریقه باندې استعمال کړي.
مروجان مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه کوم ستونزې چې په ځانګړې توګه مالی ستونزې وي نه یادونه وکړه، خو دلته یو شی چې ډېر زیات مهم ده، هغه مدیریت انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده. انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې انګیري که چیرې د یو کارونه څومره سره منظم سي، د باندې خلک خبر نه سي، مطبوعات خبر نه سي، نظر بنسټ خبر نه سي، اړوند اداري خبر نه سي، هغه به مهم مدیریت کړای شي. په داسې حال کې چې دا خبره سرچپه خيزي تر څو پرې چې مطبوعاتو سره نږدې همکاري وي، نظر بنسټ سره همکاري وي، خلکو سره نږدې روابط، انتخابات عمره ښه پر مخ ځي. دغلته دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون څه انګیري؟ دا هر څه محدودوي. یعنی دوی غواړي چې دا انتخابات ښه مدیریت کړي که انتخابات خراب مدیریت کړي؟
خو زه حق پرست صاحب نه بخښنه غواړم، مګم دا باید ووایو چې نوې رهبرۍ د دې ظرفیت نه لري چې دا ټاکنې لکه تیر وختونو غوندې دوی مدیریت کړي. دواړه میرمنې دي، زه دواړو ته ډېره په درنه سترګه ګورم. مګم مدیریت او ظرفیت بله خبره ده، دغه ظرفیت په دوی کې نه لیدل کېږي. مخصوصا
رئیس ته دا مسؤلیت نه ورګرځي، هلته کمشنران دي.
هغو باید امر وکړي رهبري ده د یو چی، د یو ځای، د یو نهاد، د یو بنسټ مدیریت او د غیر رهبرۍ ډېره مهمه خبره ده. وای خو بیا به رهبر نه درلود یو مشر به نه درلود، اما د دوه دوی ظرفیت په ټوله کې دا لنچا چې ډیر مهمه برخه ده دغه ظرفیت نه کلیدل کیږي. تر اوسه هم په دا لنچا کې ډیر مهم بستونه خالی دي، یا هم سرپرستان مخکبی یا هم دوی منتظر دی داسې خبرونه موږ ته رسیږي چې د دوی د کارکونکو د استخدام مسله هم سلیقایی ده. هر څوک چې د هر چا خوښول، هر څوک چې د هر چا یو څه کېدل دوی استخدامیږي، دوی راځي کمیسیون ته. نو له داسې یو کمیسیونه باید موږ توقع هم ونه لرو.
مجاهد صاحب، تاسو ته راځو، کله چې د یو ټیم کسان استخدامیږي نو پراتلونکو انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟ په 2014 کال کې موږ انتخاباتو ترخه تجربه ولیدله، څومره هغه تجربې ته ورته چې تکرارېږي؟
زه فکر کوم چې د مروت خور خبره صحیح ده. نو هغه څوک چې دیو خوا یو حزب سیاسي د خونه یو چاته خونه چلته مقرر کیږي، هغه افغانستان کې نتیجه هم نه ورکی، د ملک بحران خواته لیږي. د کسوار لسم هغه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی څومره جنجالونه پیدا شو. زه په دې باور لرم چې دغه کمیسیون انتخابات باید مستقل وي او بی‌طرف کسان پکې، هغه باید افغانستان خلقو ته کار وکړي چې څوک برنده او بازنده دی، هغه واقعیت د حق نه تیر، د واقعیت نه تیر نشي. نو چې داسې د هر تیم د هر حزب سیاسي او د هر رئیس جمهور ته خاص خاص کسان بي، هغه بیا نتیجه نه ورکړي. نو د دې د وجه نه تاسو فکر وکړئ چې په د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی انتخابات چو شو، نو دا ملک داسې هغه کېده چې ملک بحران خواته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید مستقل وي، د هیچا مربوط نه، نه د رئیس جمهور خبره مني، نه د رئیس اجرایه خبره مني، نه د چا خبره مني. څه چې حقایق هغه باید هغه ملت ته وړاندې کړي چې دغه برنده ده او دغه بازنده ده. نه د خارجیانو خبره مني، نه د سفارت امریکا خبره مني، نه د سفارت مسکو د چین او د دې نور خبره مني. هغه باید کمیسیون انتخابات مستقل وي. زه فکر کوم چې په دغه یو سمدا چې ما ولیدل کمیسیون مستقل نه ده، چې دولت ورته وي هغه سی کوي. د ما په نظر دا افغانستان په خیر کې نه ده.
حق پرست مجید صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، د هغه د کمیسیون استقلالیت. چې استقلالیت انتخابات په شفافیت او سراسري والی باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر لري. د وروستۍ پوښتنې په توګه کړه درته وایي چې څومره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن د چپراتلون کې جمهور ریاست انتخاباتو کې به دغه استقلالیت ساتي، د چا تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی د نړیوالې ټولنې تر تاثیر لاندې به نه راځي.
ژمنتیا نه مجبوریت، ژمنتیا نه قانون، دا د قانون خبره ده چې باید استقلال یا
موږ قانون لرل درمنم لرل په تیر انتخاباتو کې تجربه لرو چې به هم
اجازه لاندیم کړل. دلته د لیډرشپ خبره وسوله. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه مهمې برخې لري. یو د دارالانشا برخه ده، یو د کمیشنرانو، چې دارالانشا ته موږ سی او وای او د کمیشنرانو برخې اس بی وای سی بی وای. په دې برخه کې دواړه برخې مسول دي چې د افغانستان ټاکنیز نظام مدیریت کې نظارت کړي او په دې برخه کې دقت ولري. د کمیشنرانو بورد هغه نظارتي پالیسي سازوي برخه ده، او دارالانشا ټول مدیریتي او تخنیکي او اجرایوي کارونه مخته بیایي. په دې برخه کې دواړه ارګانونه وبخشي، دواړه برخې د افغانستان د ټاکنیز نظام په تطبیق کې رغند رول لري. یوازې پر نه په دارالانشا چولای سو، او یوازې پر نه پر د کمیشنرانو پر بورډ باندې چولای سو. باید دا تحلیل وکړو چې آیا دا موضوع د پالیسۍ په برخه کې ستونزمنه ده، دا ستونزه د پالیسۍ او د نظارت په برخه کې ده، که دا ستونزه د مدیریت او د د د د د د عملیاتو په برخه او په نورو برخو کې ده. چې دا باید تحلیل سی، او هر هغه برخه چې پړ ده باید هغه معلوم. دریم خبره د حقیقت رسونې ده. یو 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 دقیق معلومات چې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د ملت سره، د کاندیدانو سره، د ناظر بنسټونو سره، د سیاسي اعزاب سره شریک، چې دا د ټولو حق دی، او د حقایقو پټول د دې ملک په زیان باندې دی، د ملي منافعو په زیان باندې دی. هر هغه څه چې ملک مخکې چې امینی صاحب اشاره ورته وکړل چې درسته مهنګي د څار بنسټونو او کمیسیون ترمنځ نه ده، تر یو اندازې پورې موږ ورسره ومنل چې په دې برخه کې به ستاسو دغه عرض موږ ته رهبري رسو تر څو مهنګي رامنځته شي. استقلالیت خبره ده د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون لمخې یو مستقل کمیسون دی چې د 1315 ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې هر هغه څوک کاغذ کمشنرانو په سطحې یا د دارالانشا په سطحې چې د دې کمیسیون استقلالیت ته صدمه رسوي، مطبوعات د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، عدلي او قضایي ارګانونه او په داخل د کمیسیون کې د تفتیش دا کولای سي چې پوښتنه وکړي او مکافات مجازات رامنځته کړي. د څلورم موضوع ته چې زه اشاره کوم، ځینې وختونه سوی تفاهم کیږي. د مثال په ډول رئیس جمهور رئیس دولت هم دی، کله چې کمیسیونونه خپل کارونه مخته بیایي په اجرایوي برخه کې، په امنیتي برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې اړتیا لیدل کیږي چې د رئیس جمهور سره ناستې وسي، د رئیس جمهور مربوطه ارګانونو ته وظیفه ورکړي چې د کمیسیون سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور سره ناسته، د رئیس جمهور څخه همکاري غوښتل، دا په دې معنا نه ده چې کمیسیون رئیس جمهور ته کار کوي، بلکې رئیس جمهور د یو رئیس دولت په حیث باندې مکلف دی د قانون له مخې چې د کمیسیون سره کار وکړي، همکاري وکړي او پر وخت او زمان باندې خپل اجرا ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترم علي ګل مجیدا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړي. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادي راډیو.